دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریډونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو سټوډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم تمه ده چې سبا د امریکا ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایدن د خپل کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار راین کلین ای بی سی ټلویزیون ته کړي خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دی اخیستی رویټرز خبری اژانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدینو په حواله ویلي چې نوموړی ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنیو چارو نومن وزیر معرفي کړي وړاندوینې داسې دي چې با تجربه ډیپلومات او د بندنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر انتونی بلینکن به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونومول شي د امریکا د قانون سره سم کاندید وزیران باید د سنا باور رای خپل کړي د افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې لخوا د جنیوا کانفرنس لومړی ورځ د افغانستان سولې بهیر اړوند بحثونو سره پرانیستل شو په افغانستان کې د فنلند سفارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د یاد کانفرنس په لومړی ورځ به افغانستان کې د بشري حقوقو د ښځو پر لاسته راوړنو ساتنې او پرمختګ او بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بحثونه وشي د یاد کانفرنس عمومي ناسته به سبا پیل شي داسې وخت چې د افغانستان زیانمنونکي اقتصاد په شدت بهرنیو مرستو ته اړتیا لري د دې کانفرنس پنځو ګډونوالو رویټرز خبري اژانس ته ویلي ځینې هغه مرستې ښایي کمې کړي چې مخکې یې ژمنه کړې او یو شمیر سیاسي او د بشري حقوقو شرطونه به ورپورې غوټه کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال په یاد کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته رسیدلي دي ټاکل شوی په دغه کانفرنس کې د شاوخوا اتیا هیوادونو استازي په انلاین ډول ګډون وکړي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو په اړه د پاکستان د منو هرکلی کړی دی خلیلزاد همدارنګ د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د مثبت پرمختګ رامنځته کېدو هرکلی کړی دی نوموړی پر خپل ټویټر لیکلی کچېرې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او ثبات ټینګېدو په اړه د نظر یووالي سره د عملي شي دا به د افغان سولې او سیمه ییزې پراختیا په لور یو مثبت ګام وي د تېرې پنجشنبې په ورځ کابل ته د پاکستان صدراعظم عمران خان د سفر پر مهال افغانستان او پاکستان په دواړو هیوادونو او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو د دوه اړخیزو همکاریو پر سند هوکړه کړې ده د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 44 ساعتونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کرونا وایروس د 202 مثبتو پیښو ثبتېدو او د دغه وایروس له امله د 8 تنو د مړه کېدو خبر ورکړی دی د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 44,938 ته پورته شو تاسو له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه اورئ د دوای جوړولو شرکت استرازینیکا ادعا کړي چې د کرونا پر خلاف دوی واکسینو ازمه خودلی چې دوی واکسین ډیر زیات موثر او جانبي عوارض نه لري دغه شرکت په دوه ترکیبه جوړ شوی واکسینو کې یو ډول اویا او بل نوی سلنه موثریت خودلی دی بل خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف پلان لري چې راتلونکي کال 2 مخ پر ودی هیوادونو ته د کرونا وایروس ضد 2 میلیارد ډوزه واکسین او 1 میلیارد سرنجونه ولیږي پر یاس کې د جیشل هیوادونو غونډه کې هم د کرونا پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوي او ژمنه وشوه چې د واکسین لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي د امریکا او اروپا د درملو جوړولو یو شمېر لوی شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کرونا ضد واکسینونه جوړ او ازمو د امریکا برحاله ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې پورې به دغه واکسین په پراخه کچه تولید شي اسرائیلي رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد صدر اعظم نتنیاهو د سعودي عربستان د ولیعهد او د امریکا د بندنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره د خبرو کولو لپاره په پټه سعودي عربستان ته سفر کړی دی راپور وایي چې د اسرائیلو د صدر اعظم سره په دغه 2 ساعته سفر کې د اسرائیلو د استخباراتو د ادارې موساد رئیس هم ملو د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر په دې اړه څه نه دی ویلي او نه هم د امریکا د بندنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې د محمد بن سلمان سره د پمپیو د سفر په اړه خبره کړي د نتنیاهو د سفر په اړه څه ویل شوي د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې هرات کې د پاشدان بند د جوړېدو 46% بشپړې شوي دي د دغه ادارې چارواکي وایي چې د اوبو د مدیریت د برېښنا تولید د کرنیزو ځمکو خړوبولو او د سیلابونو د کنټرول دغه پروژه به په 2022 مهم زیږدیز کال کې بشپړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک په دې اړه امریکا غږ ته ویلي چې دغه بند 450 میلیون متره مکعب اوبه زیرمه کولی شي او د 2 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د پاشدان د اوبو بند د هرات ښار ختیځ په 1.5 کیلومتره کې په کوروخ ولسوالۍ کې جوړیږي. هانګ کانګ د دغه هیواد درې ولسواکي پلوه په عالم د پولیسو له یو مرکز د باندې په احتجاجونو کې د ککړتیا په جرم د دوشنبه په ورځ توقیف کړي دي. دغه درې واړه فعالان چې عمرونه یې د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي د ناقانونه اعلان شوي ډیمو سیستو ګون غړي دي. داسې اټکل کېږي چې د نیول شوو فعالانو پر اروانه محکمه کې به د دوی هر یو تر 15 کلونو پورې پر بند محکوم شي. ولسواکه پلوه فعالان وایي چې د دوی پر خلاف حکومتي اقدامات سیاسي اړخ لري. د لوبولو ډګر خبر داده چې افغانستان د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د آیرلند د کرکټ لوبډلې کوربتوب کوي. افغان ملي لوبډله به د راتلونکي 2021 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 13، 21 او 23 نیټو د آیرلند ملي لوبډلې پر وړاندې درې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي چې کوربتوب یې د افغانستان پر غاړه دی. یادې لوبې د 2023 میلادي کال د یو ورځنیو نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په موخه د دغه نړیوال جام د سوپر لیګ سیالیو برخه ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د رپورټونو په سلسله کې نن اوله مسله دا ده چې په افغانستان کې د کورونا وبا د دویم څپې د خپرېدونې وروسته حکومت د افغانستان دولتي او خصوصي پوهنتونونو د تړلو پریکړه کړې ده. د دې پریکړې له مخې ټاکل شوې ده چې پوهنتونونه به د لیندۍ په اتمه د کپ تر 15 ورځې پورې وتړل شي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حقله د کابل نه راپور شالې کړل دي.
د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي وایي چې د کابینې د تیری ونې د پریکړې لمخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو لامل به دولتي او خصوصي پانتونه د بلې ونې په سر کې د سباندې درې میاشتې لپاره وتړل شي. د لوړو زده کړو وزارت وایان حامد عبیدی خبريالان ته ویل چې د پریکړې لمخې به د پانتونو او د لوړو زده کړو د موسسو د بندیدلو پر مهال محصلینو ته په انلاین بڼه د زده کړو بهیر بیا پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې د پریکړې لمخې په هیواد کې د کورونا د وایرس د مثبت پیښو د زیاتېدو له امله ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه د لیندې د میاشتې له 8 ورځې څخه د کب تر 15 ورځې پورې بندېږي او طبیعي ده چې دولتي او خصوصي پوهنتونونه مکلف دي چې د روان سمستر پاتې درسونه په انلاین بڼول ولي.
افغانستان کې د روان 1999 لمریز کال د پیل سره سم د کورونا وبا خبره شوه چې ورسره د کال له پیل څخه تر شاوخوا 15.5 میاشتو پورې پوهنتونونه تړلي پاتې شو. افغان حکومت د زمري په میاشت کې لومړی پوهنتونونه او بیا ښوونځي په تدریجي ډول پرانیستل. د کال په سر کې د پوهنتونونو د تړلو پر مهال محصلینو ته په انلاین بڼه زده کړې ورکول کېدلې، خو د انټرنیټ د ستونزو او د استادانو د نابلدتیا له امله محصلین ورڅخه ډېره ګټه پورته نه شوه کړې. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین نور احمد درویش امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې په انلاین بڼه د زده کړو پر مهال دا ډول ستونزې تایید کړې.
مشکل په دې باندې و چې مستریم نو وایو پانتونونو مر سره بلات نو بل زموږ تاسو مشکلات د زیاتره ولایتو کې مو ټکنالوژي نه لرو. برق مسلې ماسلین هم دومره پیسې دار نه چې د سمارټ فون ولري یا لپټاپ هر یو ولري ځان سره، نو دې ته مشکل پدې و چې زیاتره ماسلین ونه شو کولای چې دغه آنلاین زده کړې یعنی په موافقانه توګه تر سره ورسوي. زیاتره پانتونونو کې چې پیسې برق یا ماسلینو کولای شو چې دغه د آی سی ټی سنټر نه استفاده وکړي یا د آی لاب نه استفاده وکړي، هغه څه ځنو عیار کړل. ولې زیاتره کوم مسلین به ځنو عیار کړی مو هغه به داسې نه و چې په حساب هم روزه به د مکمل توجه کولای شو. د خطر مشکلات ډیر زیات وو. 15 مسلین حاضر کېدل آنلاین زده کړو ته 15 نور به غیر حاضر وو په آنلاین صنف کې.
په افغانستان کې د ژمي موسم درابره کېدو سره سم د کرونا د وایرس د ناروغانو شمېر هم زیات شوی. د امنیت روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 202 مثبتو پیښو سب خبر ورکړ چې تر ټولو زیات یې په کابل، ننګرهار، پروان، غزنی او کندهار ولایت کې سم شوی. په افغانستان کې روانه اونۍ او څلوېښتمه اونۍ ده چې د کرونا وایرس وبا خپره شوې ده. د امنیت روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې دغه وبا د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه ټول 1500 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 15906 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د ټولو هغه کسانو شمېر چې پر کرونا اخته شوي 3900 تنه ته رسیږي. کیږي. افغان حکومت د کورونا او بعد د دوهمې سپې د خبرېدو سره سم د ټولو خونځیو د تړلو پریکړه لوړاندې کړې چې له مخې به ټول خونځي د لیندې په 15مه وتړل شي.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت
درنو اوریدونکو، تاسې مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان سره د مرستې لپاره د جنیوا کانفرنس آنلاین پیل شوی دی. د کانفرنس په اجنډا کې د سولې په بهیر، د بریدونو او تشدد او جګړو په کمیدو، د ښځو د حقوقو په خوندیتوب، د مطبوعاتو د ازادۍ په خوندیتوب او د افغانستان سره تر 2023 کال پورې د نړیوالو د اقتصادي مرستو په ادامه خبرې کیږي. موږ اوس د افغانستان بانک د پخوانی مرستیال واحد نوشیر سره د دې کانفرنس په اقتصادي اړخ غږیږو. محترم واحد نوشیر صاحب، د جنیوا کانفرنس چې اوس جوړ شوی دی د افغانستان سره د مرستو لپاره، چې د افغانستان حالات پکې ارزیابي کیږي او بیا مرستندوی ملکونه د مرستو ژمنې تازه کوي او دوی ځینې شرایط هم لري، خو تر هر څه مخکې زه غواړم چې که تاسې په دې باندې لګرانا واچوئ چې دا خو ارو څلورو کلونو کې دایریږي دا کانفرنس، نو څلور کال وروسته چې اوس دا کانفرنس دایر شوی دی، نو د دې توپیر به د دې نورو کانفرنسونو سره سي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، دا لومړی کانفرنس نه دی، ځکه نو مخکې هم ورته کانفرنس جوړ شو، خو زما په اند دا ځلې یو څه توفیق شته. دی اول خدا دی چې مرسته کوونکي هیوادونه د کووډ 19 سره لاس په ګریوان دي او داخل کې هم لګښتونه ډېر شوي دي. دویمه خبره دا ده چې امریکا سیاسي واک انتقال په درشل کې ده، دا هم کولای شي چې کانفرنس تر ډېره بریده اغېزمن کړي. او دریمه مهمه موضوع د سولې پروسه ده، چې دا ځلې د سولې پروسه په یو مهم پړاو کې ده، نو دا به هم د مرسته کوونکو هیوادونو نظریات توسه تغیر کړي.
یعنی اساس په فکر د دغه درې حالاتو په اساس باندې به دا ځلې مرسته کمې وي، څه فکر کوئ؟
بلې، دا څه اټکل شوی دی چې مرسته کوونکو هیوادونه به دا ځل خپل مرستي کمې کړي، او نه یوازې چې کمې به کړي بلکې عموما په خام مرستې د سلور کارو د پاره کیدی. اوس اکثر مرسته کول کې هوادونه وایي چې دوی خپل مرستې د یو کال د پاره کوي، نو دا دوا اټکل شوی دی.
ځکه چې د خپل ملکونو کې شرایط د اقتصادي هغه څه چې وو مخکې کنه هغه څه نه. بل خبره دا ده نو شي څه محترم چې د غمرستې چې ورکی هر سلور کلونو کې بیا غملک باندې ځینې شرایط دي، دا شرطونه به څنګه شي؟ سکه له دا شرطونه د دینه نورم سختي، د دې مرستو شرایط به نورم سختي سکه.
بل تاسو خو ګورئ مرسته کوونکي هیوادونه اکثر وخت هیوادونه چې وایي مرسته اخلي هغه باندې ځنې تعهدات او شرطونه کوي، لکه د بلکې په توګه دولت باید په خپل پالیسیانو کې او په عمومي کړو وړو کې اصلاحات راولي او په سر کې د فساد سره مبارزه هغه مهم عنصر دی. همدارنګه د روڼتیا او حسابدهۍ میکانیزم باندې هم خبرې ورسره کوي، او همدارنګه د مرستو مؤثریت په ځای لګښت هم یو مهم موضوع ده. خو زما په نظر دا ځلې یو توفیر چې ولري هغه دا موضوع ده چې راتلونکي دپاره د افغانستان حکومت څه اقدامات لري. دغه مرستې چې وشي دا بیا هم یا یو کال یا بسلور کال وي، خو دغه نه وروسته دولت څه میکانیزم باندې کار کوي چې خپل لګښتونه به کم استعمالوي.
دوی خپل لګښتونه کموي، مګر دا خبره هم ده چې دوی باید د مرستې چې لګوي دا هم وخی چې پوسی شي ولګولي او مسؤلیت وګوري چې رښتیا هم د پخوا سره فرق لري کنه. وسته چې نه خاني نه کاری چې زر وسوله وشي، ځکه سوله او امنیت او اقتصاد یو بل سره تړلی دي، نو که زر تر زره سوله ونشي او امنیت نه وي په ملک، نو د دې مؤثریت بسې چې مرستې کمې وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده په تیر نو نس کلو کې چې موږ ولیدل اکثره وخت مرسته کوونکو او د دولت ترمنځ په همغږي او همکاري کې ځنې وختونه زیوي. نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې کاخوا چې همغږي او همکاري رامنځته شي، نو دا به دغه لګښتونو موثرت زیات کی. همدارنګه د مرستو د لګښت اختیار کا افغان دولت ته ورکړی شي، ځکه اکثره موږ لیدلی دي چې آف بجټ چې ورته وي، یعنی د بودیجې نه بیرون نړیوال خپله دغه مرستې لګوي چې دا هم سرخوږی جوړی. بله خبره دا ده که دغه مرستې اوږدمهاله وي او په کافی اندازه باندې وي، نو کېدی شي د مرستو مؤثریت یو څه لوړ کړي. او دا مهمه موضوع دا ده چې افغان دولت خپل لومړیتوبونه واضح او روښانه کړي تر څو مرستې په هماغو لومړیتوبونو باندې مصرف شي. بل کې
نو ستاسې په نظر اولین ضرورتونه څه شی دي په افغانستان کې، مثلا مرستې په ځای ولګول شي او فائدې ولیدل شي په ملک او په ولس کې؟ کنه
که چېرته سوله راشي او امنیت تامین شي، نو طبي خبره ده چې د مرستو ډیر لګښت باید په بیا رغونې باندې وشي. نو زما په نظر دا دې پورې اړه لري چې آیا افغان دولت او نورې ډلې دوی خپلو کې په دې سلاکی کې چې د سولې تړون امضا کی، که چېرته د سولې تړون لاسلیک کیږي نو بیا طبي خبره ده چې دغه لګښتونو لومړیتوبونه به دا وي چې د بیا رغونې په برخه کې ډیر لګښت وشي.
واحد نوشیر صاحب ډیره مننه په مخامخه.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه به ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د آشنا رادیو درنو ریډرکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تر اوسه پورې د امریکا د نومبر د دریمې نیټې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتایج نه مني او له دې کبله د ټرمپ د ادارې او د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د ټیم ترمنځ ډیر کم ارتباط نیول کیږي. په دغه سلسله کې یو مسله د کورونا د مخنیوي موضوع ده. مشل کاون رپورت را لګل دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په جنوري په شلمه نیټه لوړه وکړي او دا ستمه کیږي چې هغه به دا اونۍ د کابینې د غړو نومونه اعلان کړي. خو دیموکراتان د ولسمشر ترامپ د ټیم لخوا د خبرو د نه کولو لپاره په غوسه دي، ځکه ترامپ د انتخاباتو د نتایجو د منلو نه انکار کړی دی. په دغه مسلو کې یو د تر ټولو مهمه مسله د حکومت د کووډ 19 وایرس د مخنیوي تګلاره ده. رابرټ کلاین د سپینې ماڼۍ راتلونکي رئیس دی. هغه ای بی سی ته په یوې مرکې کې وویل، زموږ د قدرت د انتقال ټیم د ادارې چارواکو سره د خپلو پلانونو د جوړولو لپاره تماس نشي نیولی، او د جو بایدن په لومړۍ ورځو کې د کورونا د ویکسین خلکو ته ترسولو کار ډیر زیات مهم دی او موږ ورته هیڅ لاسرسی نه لرو. ټول ملت ته د ویکسین ترسولو پلان دا وخت لومړیتوب دی. درمل جوړونکي کمپنی فایزر او ماډرنا تیر اونۍ ویلو چې د هغوی ویکسین 90% اثر لرونکی دی. فایزر د ویکسینونو د بیرنۍ اجازه د ترلاسه کولو لپاره عریضه وړاندې کړې ده او ماډرنا هم وایي چې هغوی به ډیر زر عریضه ورکړي. د هغې نه وروسته چې د ویکسین عریضه ومنل شي، د ترامپ ډله به دغه ویکسین د سلیریشتو ساتونو په موده کې د ملک بیلابیلو برخو ته واستوي. ډاکټر منصف سلاوی چې د ولسمشر ترامپ د ویکسین د پروګرام سلاکار دی، ای بی سی نیوز ته وویل، زه د هغوی د ژوند رکیدو په اړه سخت اندېښمن یم. دا ډیره د خفقان خبره ده. د ویکسین د جوړولو لپاره د کمپنیو سره موږ ډېر سخت کار کړی دی او د ویکسین خلکو ته د رسولو په کار کې زرګونو کسانو زیار استه دي. هغه وویل چې یره لري چې د غلطو معلوماتو له کبله به ځینې امریکایان د ویکسین د کولو نه ډډه وکړي. په امریکا کې دا وخت 12 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوی دي، چې پکې 255,000 کسان مړه دي. روانه سیاسي لانجبه د کورونا د ویکسین د پخبرګون څومره غیظ وکړي دا به په راتلونکي وخت کې ولیدل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په اروپا کې سباندې 15 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي. چارواکي توقع لري چې تازه قیودات به حالات قابو کړي. امریکا غا خبريالې مریما دیالو راپور شکړه.
د جان هاپکنز په هانتون د ارقام له مخې په دی ونی کې فرانسې لمړنۍ اروپאי هیواد شو چې 2 میلیونه د کورونا وایروس قضیه پکې ثبت شوې دي. فرانسوي چارواکو ویلي کڅ هم د ناروغي پایتن نه رسیدلې، خو د بندیزونو د ورستیو تدابیرو پر یو څه اغیز کړی دی.
ژ پونس کی ز فکر کوم چې مونږ باید اوس هم ډیر متوجي وو، سو مونږ باید داسې ښکارانه کړو چې له بحران وتلیو. په یوه کې مو وضعیت اوس هم جدي دی، روغتیاي کارګران لا هم پر روغتونونو کې تر سخت فشار لاندې دي.
ځینې فرانسویان حیران دي چې څنګه وکړي.
ز فکر نه کوم چې مونږ په هیګو چې دا محل چیرته ولاړ یو. فرانسویان ویر لري، فرانسویان د کووېډ 19 سره مبارزه کوي او ځنې له روحي فشار سره مخامخ دي.
De plus en plus
مونږ د ته قرنټین وو وایو، خدا سبري کی چې خلک د باندې دي، نو دا سم د هلار نه ده. زمونږ لپاره اصلي حل لار ادا ده چې پر ټولو ګرځبندیز تطبیق شي. هغه څه چې په لومړي ځل ګرځبندیز وشو دا د ناروغۍ د مخنیوي یوازینی خلار ده.
په دې ونی کې په روسیا کې هم د کورونا وایروس قضیه د 2 میلیون سر حد ته ورسید، چې له دې سره روسیا د نړۍ پنځم هیواد دی چې لوی قضیه لري. د ځایي روغتون ډاکټره سویتلانا زینلووا وایي چې وضعیت په چټکۍ سره وده کوي.
اوس موږ نږدې هر ورځ د ناروغانو لوی شمېر بسترو. د قضیه شمېر مخ په ډېریدو دی، نو د روغتون ظرفیت او د طبي کارمندانو کارکولو کچه هم وده کوي. اوس په لوی شمېر ناروغان راځي.
په ترش کې د ویانا اوسیدونکو مخکې لدی چې د سه‌شنبه په ورځ قرنټین اعلان شي، د سودا اخیستلو او په بهر کې د ناستې څخه په ورستۍ شیبو کې خوان واخیست. دا اقدام د ورستۍ حادثې په توګه دی چې د کورونا وایروس د خپرېدو مخاوني ولشي او پر روغتیايي خدماتو باندې فشار هم کم شي، او پرچون بلورونکي وکولای شي چې د کرسمس په جریان کې بیا پرانستل شي او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. گاوند آلمان کې روغتیايي چارواکي وایي د کورونا وایروس وضعیت لا هم جدي دی، که څه هم د اخته کسانو شمیر پکې په چټکۍ سره نه لوړیږي.
د مړینو شمیر لا هم لوړ دی.
د آلمان د ناروغیو د کنټرول ادارې د پنځم په ورځ د 2509 نوي تایید شوی قضیو او 2500 نور مړینو راپور ورکړ. د ګرزبندیز د نورو تدابیرو په اړه پریکړې تر راتلونکي اونۍ پورې وځنډول شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نرهار د دور بابا ولسوالۍ ته ورغلی سړک لا هم خام دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سړک خام پاتې کېدو د دوی ژوند ډېر سخت کړی دی. سبیح الله غازی د ننګرهار نه راپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار ایویلری پرتی ولسوالۍ دور بابا ته ورغلی د موټر لار خامه ده، او ځایي خلک وایي اوس له بده بتره شوې، ځکه موټر پکې په اسانۍ نشتلی او چې خپلې سیمې ته رسیږي نو دوړو له پېژندلو ایستلی. دوی وایي لکلونو راهیسی ورسره حکومت یوازې ژمنه کوي، خو هر کال چې بدلیږي نو وایي راتلونکي کې بیچاري پیل شي. د سیمې اوسیدونکو او قومي خلکو ته ډېرې داسې کیسې ورپزړه کیږي چې ناروغانی د سرک له خراب وضعیت جلال آباد ته نه رسي او په لارو کې مري.
مشکلات هم دغه یي چې زمونږ مریض مرکز ته دغه ته نشي رسیدای. تداوی په لته کې دی لار کې دومره تخریب شي چې بس خپل ژوند د لاسه ورکا، او سره مونږه د باندې حکومت نه ډیر ګیله منی کو پامن معنی شوي. نو دور بابا ولسوالی یو امن کې ولسوالی وا، او باید چې ټول نړومبای زمونږ سرک پوښ شو وای. خو مونږه خلک ټول زمونږ ولسوالی خلک باندې تشویش کی چې کیدای شي مونږه دا حکومت سره دا وګه پوګه منډه نه وای والی مونږه به دا سرکونه په خو وای. دا بار څه
دوی وای پاریزو اعتراضونو او چغستړی شول، خو چا يم غغوان اوریده.
سرک خامد دومره دوړی دی خدای چې په کورونو کې هر کور کې درې یا څلور مریضان شته. لوړپوړي چارواکي دلته راشي پوښي دې سرک څو وارې سروې شوې ده، تقریبا دوه درې وارې راغلي پوښي. هر والی راشي موږ سره ژمنه وکړه، خپه ښه ژمنه موږ سره وکړه، خو چې لاړه شي هغه ژمنه د میز په سر پاتې ده، نن پاتې.
د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي دغه سرک د تدارکاتو کار خلاص شوی، خو بودیجه نشته دی چې کاري شروع کړي.
نو موږ به بیا هڅه کوو چې په 14 کال بودیجه کې یو ځل بیا پارلمان محترمو وکیلانو سره دا ستونزه شریکه کړو، تر څو په بودیجه کې ونیول شي او دغه سړک چې ډیر مهم سړک ده او سرحدي ولسوالۍ سړک ده. مونږ د ستونزې درک کوو چې دغه بودیجه کې ونیول شي او چارې له خیره پیل شي.
دور بابا د ډیورن کرخې ته څیرمه ولسوالۍ ده چې دا څو میاشتې مخکې پاکستان ته د قاچاقي مالونو د لیک درالیک دی وقوي لاره وه. ولسی خلک وایي که حکومت دغه سړک پوخ کړي نو د ژوند ډیرې سختۍ به اساني شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان د جنوب ختیځ ولایتونو مذهبي او قومي مشرانو یو لوی غونډه کړې ده او په غونډه کې په وسلواله طالبانو باندې اعتراض کړی دی چې د افغانستان د حکومت په ضد ناروا جګړې ته زور ورکړی دی. دوی د طالبانو نغښتي دي چې د سولې او غربان په حق له د عامو افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له راپور راکړی دی.
د ګردیز په دغه راټولیدنه کې چې د پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست او لوګر ولایتونو سلګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو ګډون کړی و، پر طالبانو یې ډیر انتقادونه درلودل چې ګوندې جګړې ته یې زور ورکړی. دینی عالم خواجه دین ټینګار درلود چې د وسلوالو طالبانو مشران د سولې او ربند په حق له د عام افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي او د افغان حکومت پر وړاندې د جګړه ودروي.
اسلامي نظام غواړو کې نه غواړو، قوانین نفاذول غواړو کې نه غواړو، دا چې راځي دا په امن سره راځي، اوربن سره به راځي که په جنگ کې به راځي، دا په امن کې راځي، دا په اوربن کې راځي.
دغه مذهبي او قومي مشرانو په هیواد کې روان تاوتریخوالی د خورا ډېرې اندېښنې وړ وباله او په دوحه کې د سولې مذاکراتو ژر تر ژره یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. د غزنی یو دینی عالم مولوي محمد اسماعیل روحانی بیا ځان وژونکي حملې او د افغان حکومت په مقابل کې روانه جګړه ناروا وبلل او د غرازی په هیواد کې د ټولو شتانه خوالو یوازینی لامل وسلوال طالبان یاد کړل.
طالبان نور له خدای وډارسه په ټول اسلامي نړۍ کې له ټولو اسلامي ادرسونو د تا دغه جګړه مردوده، حرام، ظلم، ناروا او فتنه وبلله. سواله سوا د عیسای د درباري مفتیانو له فتوا او ما سوا په ټول نړۍ کې تمګر نه لري.
مولوی روحانی له دې کبل پر وسلوالو طالبانو دانی وکه هم وکړه چې ګنې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات د اسلامي شریعت پر ځای د امریکا طالبانو د تړون پر اساس پر مخ بیول غواړي.
موږ دلته جهادي رهبرانو، جهادي قومندانانو وزلي په دې شک نسته. هغه وحشت کوي، هغه د ژوند انسانانو په سرونو کې میخونه ټکوال. خو دې تاو دې هغه دا فرق وو چې هغه دې کوپر ته په نار باندې لګوله. تم هم کافر بولی هم وزلي.
د سویل ختیځو ولایتونو دغه دینی عالمان او قومي مشران داسې مهال په هیواد کې د اوربان د اصول غوښتنه کوي چې د سولې مذاکراتو پر پیلېدو سربېره د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ جګړې او بریدونه دوام لري.
عالمان باندې هم غږ کومه چې د افغانستان په اسلام د عالمان په شورا باندې غږ وکړي. د افغانستان د سولې طرح ما سره ده، شریح د تطبیقیا خبره خلاصه ده، ولا بل کده د برغیم او جلسي.
دا په داسې حال کې دا چې د سولې مذاکراتو د ګړندۍ کولو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو قطر ته رسیدلی او د افغان حکومت او طالبانو د ډلو له مذاکره کوونکو هیئات سره یې کتلې دي. وسلوالو طالبانو د ګردیز د نننۍ غونډې څرګندونو ته په خبرګون کې تر دې مهاله څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې روانه جګړه جهاد بللی.
د خوکی وړ پروګرام د آشنا ټلویزیون خبرونه نیوی کور ته کډه کوي. د آشنا ټلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وی، ټلو نیوز او لمر نه تعقیب کړئ. د تلنیاشتې نه هنې کیسه هر شپه فلسطین بجو. امریکا غږ او تلو یوا بریالی ملګرتیا.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.